السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي چې 25 دقیقې او 19 بحث یې په دویمه نیمایي کې خپرېږي. نن دوشنبه ده، د سلواغي عدلوي 24مه د فبروري میاشتې 13مه. پیل له خبرونو کېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې افغان اتباعو ته د ویزو پر ورکولو بندیز لګولی. د دغه وزارت د مکتوب یوه کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړې ده. مکتوب په بریتانیا، هسپانیا، ایټالیا، جرمني، پرتګال، یونان، اتریش، فرانسې، ناروې، آیرلند او هالند کې د پاکستان سفارتونو او قونسلګریو ته لیږل شوی او ورته ویل شوي چې تر بل امر پورې دي افغان اتباعو ته د هر ډول ویزې له صادرولو ډډه وکړي. د راپورونو له مخې ګڼ هغه افغانان چې په اروپایي او نورو هیوادونو کې یې پناه اخیستې، د ځینو محدودیتونو له کبله سیده افغانستان ته نسي تلی. ځینو دغو افغانانو په تیرو کلونو کې خپلې کورنۍ پاکستان ته ورغوښتي یا د مځکې له لارې له پاکستانه افغانستان ته تلل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو پر پرانیستلو ټینګار وکړ. د دې کمشنری د آسیا پاسیفیک څانګې پرون پر خپل ټویټر یوه ویډیو خپره کړې چې افغان نجونې پکې مخکې د ملګرو ملتونو لخوا تمویلیدونکو ښوونځیو ته تللې. یو این ایچ سی آر ویلي هیڅوک باید په هیڅ حالت کې له زده کړو محروم نه سي. شاوخوا 1510 ورځې کېږي چې طالبانو د افغان نجونو پر مخ د منځنیو او لیسې ښوونځي تړلي. له تیر ډسمبر یې د نجونو او ښځو پر مخ پوهنتونونه هم وتړل. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د رهبری هیات غړی خانجان الکوزی وایي د افغانستان او روسیې ترمنځ د سوداګرۍ کچه لوړه سوې ده. هغه وویل خوراکي مواد، غوړي او ساختماني مواد له روسیې واردېږي. الکوزی زیاته کړه چې روسیې له افغانانو سره د سوداګرۍ شرایط نرم کړي.
2022 کال کې زموږ تجارت د روسیې سره زیات شوی دی. 2021 کال کې په ټول کال کې 6.5 میلیونه ډالر په ارزښت او په 2022 کې تنها د 9 میاشتو اضافه د 70 میلیونه ډالر موږ واردات کړي دي. دغه درې میاشتې نورې موسشنې د 100 میلیونه ډالرو په ارزښت باندې موږ روسیې سره تجارت د وارداتو لرو.
الکوزی زیاته کړه چې افغانستان تیر کال روسیې ته د 4 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات کړي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې تمه ده د افغانستان او پاکستان د مسابقو په درشل کې په شارجه سټیډیوم کې د افغان او پاکستانی نندرچیانو ځایونه سره جلا سي. جنگ او جیو ټی وی راپور ورکړی چې د شارجه د سټیډیوم مسؤلانو دوی ته تایید کړی چې د افغان او پاکستانی نندرچیانو د احتمالي لانجو د مخنیوي لپاره یې دا پریکړه کړې. تر اوسه د شارجه سټیډیوم تنظیمونکو او د متحده عرب اماراتو کرکټ بورډ په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. تمه ده د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه د مارچ په وروستیو کې د شارجه په نړیوال سټیډیوم کې درې شلوره مسابقې وکړي. تیر سپتمبر کې د آسیا کپ پر مهال د افغان او پاکستاني نندرچیانو ترمنځ په سټیډیوم کې دننه سخت خوډه بوسو. دا مهال د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي په اماراتو کې دي او تمه ده چې همدا پنځشنبه له کوربه هیواد سره خپلې درې شلوره لوبې پیل کړي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانم ګبریسوس په حلب کې د زلزله ځپلو خلکو په کتنې کې ژمنه کړې چې لا زیاتې مرستې به له سوریې سره وکړي. ښاغلی ګبریسوس سوریې ته 10 میټریک ټنه درمل وړي خو ټینګار یې کړی چې راتلونکو ورځو کې به د بیړنیو روغتیایي خدماتو اړتیاوې زیاتې سي ځکه د پاکو اوبو سرچینې ورانستې وي.
موږ باید بیړني خدمات وړاندې کړو، خصوصا هغو ته چې زیانمن شوي. همدارنګه به بیړنۍ مرستې هم دوام لري. اوس مو له ځان سره 10 میټریک ټنه مرسته راوړي. په همدې اندازه نور مرسته به هم راورسیږي.
تیر دوشنبه په ترکیه او سوریه کې زوروره زلزله وسوه چې لسګونه زره کسانو ته مرګ ژوبله واړوله او لکونه کورونه او ودانۍ ړنګې کړې. یوه امریکایي ورځپاڼه نیویورک ټایمز وایي د اوکراین د بخمود په شاوخوا کې په سلګونو روسي وګړي د اوکراینی عسکرو ترڅنګ په جګړه کې برخه لري. اوکراین د تیر کال په اګست میاشت کې د آزاد روسیې د پوځي واحد ایجاد تایید کړ چې روسي وګړي هم پکې شامل دي. د دې پوځي واحد ځینو غړیو پر اوکراین د روسیې تر حمله مخکې په روسیه کې ژوند کاوه، خو ځینې نور یې په وروستیو کې اوکراین ته تللي دي. د عرب اماراتو د سوداګریز نړیوال لیګ په پایلوبه کې ګلف جاینټس لوبډلې د وو ویکټو په توپیر ډیزرت وایپرز ته ماتې ورکړه او د لوبډلې پړاو اتلولي وګټله. وایپرز لوبډلې په شلو اورونو کې د 130 منډو هدف ټاکلی و چې جاینټس په 19 اور کې د دریو ویکټو په سودې دوه سره د هدف پوره کړ. د وایپرز په توپ وهونکو کې وینندو هسترنګه 55 منډې وکړې او د جاینټس لپاره بیا کرسلین په 2 منډو ناسوځېدلې پاتې شو او لوبه یې وګټله. د ګلف په توپ اچونکو کې کارلوس بریتوت 3 او قیس احمد 2 وکټې واخیستې. بریتوت د دې لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د یادونې ده چې د اماراتو په نړیوال لیګ کې د بېلابېلو لوبډلو لپاره تر لسو زیات افغان لوبغاړي هم ولوبېدل. د ښځو کرکټ په نړیوال جام کې هندي لوبډلې د 2 وکټو په توپیر د پاکستان ښځینه لوبډلې ته ماتې ورکړه. پاکستان چې لومړی توپ وهنه یې کړې وه په شلو اورونو کې د 150 منډو هدف ټاکلی و. هند وکولی سوی چې هدف په 900 اورونو کې د 3 وکټو په سوځېدو سره پوره کړي. په دې سیالۍ کې د پاکستان لوبډل مشرې بیسما معروف 78 ناسوځېدلې منډې وکړې. د هند په ګټه بیا جمیما رودریکس 53 او ریکا گوش 1 ناسوځېدلې منډې وکولی سوی او لوبه یې وګټله. د هندوستان په توپ اچونکو کې رادا یادوف او د پاکستان په توپ اچونکو کې نشرا سندو 2 وکټې واخیستې. هندي جمیما د لوبې غوره لوبغاړي ونومول سوه. د یادونې ده چې په سویلي افریقا کې د لسو هیوادونو ترمنځ د شلو اورونو نړیوال جام سیالۍ د فروری میاشتې پر 10 نیټه پیل شوي. د شپږو بجو د خبرونه چې 1 ساعت دوام کوي له دغو راپورونو جوړه ده. ښځینه فعالانې وایي چې د تخار د معترضو ښځو مشره پریسا مبارز او ورور یې د طالبانو له توقیفه خوشي شوي. ملګري ملتونه وایي چې په ترکیه او سوریه کې د زلزلې له کبله د مړو شمېر له 300 زرو زیات شوی. په مړو کې افغانان هم شامل دي.
په هاتای کې کابو 80 افغانان خاوره ته سپارل شوي. همداراز په ادیامان کې هم تقریبا 15 کسان خاوره ته سپارل شوي.
په بل لپور کې اوري چې کابل ښاروالي وایي په وروستیو کې په لسګونو مړي خاوره ته سپارل شوي. نن د راډیو نړیواله ورځ ده، په دې مناسبت ځانګړی راپور اوریدای شئ.
تقریبا زما د دې ازادي راډیو د 14 کاله کې چې زه دا تعقیبوم په دې غټو راډیوګانو کې، نو اوس به په دا مختلفو ویب سایټو باندې زه د ازادي راډیو ګورم او پوسټونه شیروم.
په کندز کې کاروانګر وایي چې د سبزیجاتو حاصلات زیات شوي خو بازار نه لري.
بهر علاوه چې په ولایت کندز کې مصرفیږي، نور ولایتو ته حتی مرکز افغانستان او کابل ته هم وړل کیږي.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې 15 دقیقې مونیز بحث خپرېږي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ازادي رادیو ته غوښیست ورزو دراپورونو برخې ته. ځینې ښځینه فعالانې وایي چې د تخار د معترضو ښځو مشره پریسا مبارز او ورور یې د طالبانو له بنده خوشي سوي. مبارز د شنبه په ورځ نیول سوې وه. د مقتدرو ښځو خوځښت وایي چې طالبانو هغه په زندان کې وهل ډبولې ده. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی د مدني فعالانو او ژورنالیستانو پر نیولو اندېښنه ښولې ده. سفیولا ستانکزی او نور جزئیات.
د ښځینه فعالانو او د ملګرو ملتونو د خاص استازي ریچارډ بنت تر ټینګار وروسته د راپورونو له مخې طالب چارواکو د تخار د معترضو ښځو مشره پریسا مبارز خوشي کړې ده. د افغانستان د مقتدرو ښځو د خوځښت مشرې مونسې مبارز ازادي راډیو سره په خبرو کې د پریسا مبارز د خوشي کېدو خبره تایید کړه.
پریسا مبارز بنیانگذار جنبش زنان تخار با برادرش توسط ملیشه های طالب متعلق به حوزه چار.
پریسا مبارز د تخار د ښځو د خوځښت مشره او ورور یې د طالبانو د ملیشو لخوا چې څلورمې حوزه اړوند و نیول سوي وو او حوزه کې د دې لپاره چې د تلیفون کوډ یې نه ورکړي وهلې وو. بیا یې استخباراتو ته انتقال کړي وو. یوه شپه یې بندیان کړي وو. بیا د پریسا مور د هغې له مشر ور او نورو سپینږیرو په منځګړیتوب د طالبانو استخباراتو ته تللي وو او د ضمانت په ورکولو او د هغو فشارونو په خاطر چې نړیوالو بنسټونو او څیرو وارد کړي وو پریسا مبارز او ورور یې خوشی کړل، خو ترې تعهد یې اخیستی چې نور به مبارزاتي کارونه نه کوي.
په خواله رسنیو پریسا مبارز ته منسوب یو عکس هم خپور شوی چې پکې د هغې په سر پټۍ تړل شوي او لاس کې هم د ستنې لګولو کنول لګېدلی. دا عکس لا په خپلواکه توګه چا نه دی تایید کړی، خو لږ تر لږه یوې پاڼې ادعا کړي چې پریسا مبارز ده او د طالبانو لخوا وهل شوې او اوس په کور کې تر درملنې لاندې ده. د پریسا مبارز د خوشي کولو لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ اعلامیه ورکړه او د هغې په سمدستي او له قید او شرط پرته خوشي کېدو یې ټینګار وکړ. د بشري حقونو د سار سازمان او ګڼو نورو ښځینه فعالانو هم پر طالبانو غږ وکړ چې پریسا مبارز خوشي کړي. د فعالانو د بندیانولو مسله یوازې په همدې یوې قضیې نه ختمیږي. ریچارډ بنټ یکشنبه ناوخته ویلي، سره له دې چې طالبانو پریسا مبارز او د هغې ورور بیرته خوشي کړي، خو د ښځو د حقونو یوه بله فعاله نرګس سادات یې په کابل کې نیولې. بنټ ویلي طالبان باید
سمدستی اغلی سادات خوشی کړي. مونسا مبارز چې د نرګس سادات له قضیې خبره ده وایي ځکه د هغې د نیول کېدو قضیه پټه ساتل شوې وه چې طالبانو یې له کورنۍ سره د هغې د خوشي کولو ژمنه کړې وه.
هېڅ معلومات نشته. حوزې ته چې ورځې وایي استخباراتو ته یې وړې ده، څلوېښتم ریاست ته ورځې وایي نویم ریاست ته یې وړې ده. نو په همدې ترتیب کورنۍ ورپسې ګرځي، خو مطمئن یم چې نرګس سادات په توقیف کې ده او د طالبانو تر شکنجې لاندې ده.
روان وضعیت د ملګرو ملتونو سازمان اندېښمن کړی دی. د دغه سازمان مرستندوی پلاوی یوناما ویلي په وروستیو څو اونیو کې افغان مدني فعالان او ژورنالیستان په خپل سره توګه نیول کېږي. یوناما یکشنبه ناوخته په یو اعلامیه کې له طالب چارواکو غوښتي چې بشري حقونو ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی ټینګار کړی چې افغانان حق لري خپل نظرونه له ویرې پرته څرګند کړي. طالبان د 2018 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. دوی په خپله شاوخوا یو نیم کلنه دوره کې تر دې دمه لسګونه افغان معترضې ښځې او فعالان بندیان کړي. که څه هم له دې ډلې ګڼې بېرته خلاصې شوې، خو د تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل په څیر فعالانه چې ډېر وخت بند کې تیر کړل، تر خوشي کېدو وروسته رسنیو سره په مرکو کې د طالبانو له ځورونکو اقداماتو او بدو شکنجو شکایت وکړ. طالبانو ډېر کم د معترضو ښځو د نیولو په اړه له رسنیو سره خبرې کړې او د هغوی د ځورونو خبرې رد کړې دي. طالبانو په بیا واکمنېدو سره د نجونو متوسطې او لیسې له څه باندې 500 ورځو راهیسې تړلې دي. تېر ډسمبر د نجونو پوهنتونونه هم وتړل او ورپسې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه.
په یویشت کلنۍ کې څلیرویشت ساعته شو. تاسو ته مبارکي وایو. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 د ماښام له 12:00 د سهار تر 12:00 او په لنډو څپو 19:21 او 15:20 د سهار له 12:00 د ماښام تر 12:00 اوریدلی شئ.
په ترکیه کې د افغانانو یو شمېر ټولنې اټکل کوي چې په دغه هیواد کې د وروستۍ زلزلې له امله شاوخوا 1500 افغانان مړه شوي دي. په ترکیه کې یو ټولنه چې په دې هیواد کې له افغانانو سره مرسته کوي ازادي راډیو ته ویلي چې د هغو اټکلونو او شمیرو له مخې چې دوی راټول کړي، یوازې په دوو ولایتونو کې شاوخوا 200 افغانان مړه شوي. جزئیات په دې راپور کې.
په ترکیه کې د میشتو افغانانو یو شمېر ټولنې وایي چې په دې هیواد کې د وروستۍ زلزلې له امله د وژل شویو کسانو شمېر شاوخوا 1500 تنه اټکل شوی دی. په ترکیه کې د زیانمنونکو ډلو لپاره د نړیوالې پراختیا ټولنې مسؤول همایون خیری چې له زیانمنو افغانانو سره مرسته کوي ازادي راډیو ته وویل.
د هغو اټکلونو او ارقامو له مخې چې راټول شوي، شاوخوا 200 کسان په خطای او بکند کې وژل شوي او خاورو ته سپارل شوي. که چیرې موږ دا شمېر اساس وګڼو، شاوخوا 200 یا 250 کسان دي. په نورو ښارونو کې لویه مره ژوبله زموږ هېوادوالو ته نه تاوختي، ځکه ډېری یې دلته ځای پر ځای شوي وو. که نور ښارونه هم په پام کې ونیول شي، شاید چې له 200 څخه تر 300 افغان وګړي په دې پېښه کې مړه شوي وي.
خو ښاغلی خیری ټینګار وکړ چې دغه شمېر وروستی او کره نه دی. د نوموړي په خبره د ترکیې حکومت تر څنګ افغان بنسټونو، اتحادیو او ټولنو هم له قربانیانو په ځانګړي ډول افغانانو سره مرستې کړې دي. په ورته وخت کې په ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي چې د دغه هېواد زلزله ځپلو سیمو ته یې یو پلاوی استولی چې افغانانو ته د اوښتو تلفاتو او زیانونو په اړه معلومات راټول کړي. د دغه سفارت د چارواکو په خبره په ترکیه کې د افغان بنسټونو او د یاد سفارت ګډ پلاوی له څلورو ورځو راهیسې د دغه هېواد په زلزله ځپلو ولایتونو کې خپل کار پیل کړی دی. په ترکیه کې د افغانستان سفارت ویان مصدق فقیری ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې د مړه شویو افغانانو کره شمېر لا نه دی معلوم. ښاغلی فقیری وویل
متاسفانه آماری که ما گرفتیم از ولایت هاتای از طریق تیم اعزامی سفارت
ده هغه ارقام له مخې چې موږ د سفارت د لیک ډول شوی تیم او ځین خلکو څخه تر لاسه کړي، له بده مرغه زموږ له سلس خزیات افغانان په هایتای ولایت او همدارنګ شاوخوا 15 د شپادیمان ولایت کې شهیدان شوي. زموږ تیم غازیان تیپ او روسال هغه ادانات تللی او نن په مالاتیا ولایت کې وو. کله چې موږ راپور ترلاسه کړ، ان شاء الله تاسو سره به شمیر او ارقام شریک کړو. ان
شاء الله از جبه دست بیاریم در قام و باز همراه شما حتما شریک می.
د افغان سفارت چارواکو زیاته کړه چې افغانستان ته د جسدونو د لیک لپاره چمتووالی نیولی، خو د دوی په خبره د دغې پېښې د قربانیانو او نورو افغانانو د اړتیاو پوره کول د سیمې او هیواد له په نظر کې نیولو پرته د ترکیې د بیړنیو حالاتو د مدیریت مرکز لخوا ترسره کیږي. د وروستیو شمېرو پر بنسټ په ترکیه او سوریه کې د زلزلې له امله تر 28 ډېر کسان وژل شوي او زرګونه نور اغېزمن شوي دي. په ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي د ترکیه د زلزله ځپلو ولایتونو کې یو شمېر کلي داسې وو چې ټول پکې افغانان اوسېدل.
ملګری ملتونه وایي په ترکیه او سوریه کې د سخت زلزلې له کبله د مړو شمیر 3000 کسانو ته رسیدلی. له دې ډلې نږدې 1500 کسان په ترکیه او پاتې نور په سوریه کې مړه شوي. بلخوا د سوریه په شمال ودیس کې د زلزلې ځپلو سیمو خلک وایي چې دوی هیر شوي او هیڅ ډول مرسته نه ده ورسره سوې. د ترکیه په هغو ښارونو او سیمو کې چې د زلزلې له کبله زیانمن شوي د ګڼو افغانانو دا ستوګنې کورونه هم ویجاړ شوي او ډېر ځاني او مالي زیانونه ور اوښتي. سپی الله ستانکزی تفصیل لري.
په انقره کې د افغانستان سفارت په ترکیه کې د تېرې اونۍ د زورورې زلزلې له امله د افغانانو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي خبر ورکوي. په ترکیه کې د افغانستان د سفارت قنصل پسرلی حکیمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سفارت لخوا لیږل شوی ټیم د ترکیې په مالاتیا ښار کې هم میشتو افغانانو ته د مرګ ژوبلې د رسېدو خبر ورکړی.
مخکې مو ویلي وو چې په هاتای کې کابو اتیا افغانان خاورو ته سپارل شوي، همداراز په ادیامان کې هم تقریبا 15 کسان خاورو ته سپارل شوي. په غازیانتب او ادانا ولایتونو کې افغانان تلانی کمرغه کوم مرګ جوړ نه دا غوښته، ولی زمونږ هیئت کله چې سهار ملاتیا ښار ته ورسېدو نو هلته هم لا بعد مرغ تر دې دمه د محل د خلکو څخه کوم معلومات چې زمونږ هیئت لاسته راوړي دي و کسان په ملاتیا کې هم افغانان خاورو ته سپارل شوي، شهیدان شوي.
ښاغلی پسرلی زیاته کړه چې د دوی ټیم توانېدلی د ترکیې له دولتي چارواکو او افغان مرستندوی ادارو سره په همغږۍ د افغانانو اړتیاو ته ځواب ووایي او مرستې ورسره وکړي. په ترکیه او سوریه کې تیر دوشنبه یعنی فبروري په شپږمه زورورې زلزلې د غدواړو هیوادونو خلکو ته سخت ځاني او مالی زیانونه واړول. ژغورونکو له زلزلې شپږ ورځې وروسته پرون یکشنبه نور مړي هم له خاورو راایستلي. لکه څنګه چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان زلزله ځپلو سیمو ته د مرستو په رسولو کې د ځنډ او ملي ټاکنو ته د چمتووالي په اړه له ډېرو پوښتنو سره مخ دی، هغه ژمنه کړې چې په څو اونیو کې به د بیا رغونې چارې پیل کړي. پاین وخت کې د سوریه په شمال لویدیځ سیمو کې چې تر ټولو ډیر تاوانونه ورسېدلي، هغه خلک بیرته خپل کورونو کډې کولو ته اړ شوي چې یو لسیزه د کورنۍ جګړې په خاطر بې کوره شوي وو. دغه سیمو د بشار اسد د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو پرتله لږې مرستې ترلاسه کړي. د ترکیه او سوریه پولیسو د ملګرو ملتونو د بشر دوسره چارو مشر مارتین ګریفتس ورغلی او وروسته په خپل ټوټر ولیکل چې موږ تر اوسه د سوریه شمال لویدیځ خلکو ته په رسیدګي کې بې وسه وو. ګریفتس زیاته کړې دوی یقینا داسې احساس کوي چې دغه خلک یوازې پریښودل شوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې کابل شروالی په کابل کې د دیر شو جسدونو د شخولو خبر ورکوي. د دیر ریاست ویان وایي دوی په تیرو دریو میاشتو کې نږدې 144 مړي چې د دوی په وینا ډیری یې په نشه یي توکو دروړو کسانو و. د عدلي طب او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت له څېړنو وروسته د کابل په موسهي ولسوالۍ کې خاورو ته سپارلی دي، خو په واقعیت کې دا جسدونه د چا دي او ولې ناڅاپه دومره ډیر مړي په کابل کې موندل کیږي؟ دا هم په دې اړه تفصیل.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې کابل ښاروالۍ وایي چې د شنبې په ورځ د کابل په یوه هدیره کې شاوخوا 10 جسدونه چې د دې ادارې په خبره هویت یې نه و څرګند ښخ کړي دي. د دغې ښاروالۍ ویاند وایي چې د دغو 10 مړو په ګډون دوی په تیرو دریو میاشتو کې د کورنیو چارو وزارت او عدلي طب ریاست له څېړنو وروسته نږدې 144 مړي ښخ کړي دي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله پارکزي ازادي راډیو ته دا هم وویل چې په دې مړو کې په نشه یي توکو روږدي کسان هم شامل وو چې په خبره یې د کابل ښار د پولیسو څخه د شاوخوا سیمو له پاکولو وروسته موندل شوي وو.
کابل ښاروالۍ په تیر درې میاشتو کې 144 اجسادې دفن کړي دي. په موسهي کې تقریبا 309 تجربه ځمکه د قبرستان لپاره ټاکل شوې ده او تیره ورځ هم تقریبا 20 جسد چې 28 تنې د پولیسو څخه سیمې نه پیدا شوي وو دا وی په موسهي قبرستان کې دفن شول.
ښاغلی بارکزی د دغو مړو په اړه ډېر جزئیات نه ورکوي. هڅه مو وکړه د طالبانو حکومت د کورنیو چارو او عامې روغتیا وزارتونو او د عدلي طب ریاست په دې اړه وپوښتو چې په مړو کې په کوم شمېر نارینه، ښځې او ماشومان شامل وو، د مړینې لامل یې څه و، وژل شوي که مړه شوي وو، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. که څه هم د کابل ښاروالۍ ریاست وایي چې د دغو جسدونو ډېری یې د پولیسو څخه سیمې له شاوخوا څخه راټول شوي او ښخ شوي، چیرې چې ډېری روږدي کسان اوسېدل، خو تر دې وړاندې بېلابېلو نړیوالو بنسټونو پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د خلکو د وژل کېدو او لادره کېدو په اړه راپورونه ورکړي. رواداري سازمان په مرغومې میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې د طالبانو د واکمنۍ په 15 میاشتو کې 644 کسان وژل شوي دي. د دغه سازمان د راپور له مخې دغه شمېر کسان د 2021 کال له اګست څخه د 2022 کال تر نومبر میاشتې پورې په کندهار، پنجشیر، ننګرهار او سرپل ولایتونو کې د قضا پرته او په قصدي ډول وژل شوي دي، چې پکې پخواني پوځیان، سیمه ییز مخور، خبریالان او قومي اقلیتونه شامل دي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو حکومت د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو ویاندویانو هغه مهال د رواداري سازمان په راپور کې شوې ادعا رد کړې وې. خو د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو سازمانونو پر طالبانو تول لګولی چې د خپل مشر د عمومي بخښنې فرمان یې نه دی عملي کړی او د پخواني رژیم تر سلو زیات کارکوونکي وژلي دي. دغه شان نیویارک ټایم ورځپاڼې د 2022 کال د اپریل په 12 راپور ورکړی و چې یوه څېړنه یې ترسره کړې او موندلې دي چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې د پخواني حکومت 1500 پوځي افسران وژلي او یا یې په زور تری تم کړي دي. خو طالبانو دا راپور هم رد کړی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د فبروري میاشتې 13 د رادیو نړیواله ورځ ده. سږ کال دا ورځ په ټوله نړۍ کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه وایي په افغانستان کې د رادیوګانو فعالیت نږدې 50% کم شوی. په افغانستان کې د رادیوګانو یو شمېر اوریدونکي وایي چې د طالبانو لخوا د لګول سویو بندیزونو له کبله د خپلې خوښې خپرونو له اورېدو بې برخې سوي دي. جزئیات په دې راپور کې اوریدای سئ.
د فبروري 13 د رادیو نړیواله ورځ سږ کال په داسې حال کې رارسیږي چې په افغانستان کې د رادیوګانو وضعیت او له دې لارې اطلاعاتو ته د لاسرسي کچه د تیرو کلونو په پرتله توپیر لري. د یو شمېر رسنیزو بنسټونو موندنې ښیي چې په افغانستان کې د رسنیزې ټولنې هغه ازادي چې په تیرو 2 لسیزو کې ترلاسه شوې وه په چټکۍ سره له منځه ځي. راډیو له پخوا راهیسې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې ډېر اوریدونکي لري، خو د راډیو یو شمېر مینهوال وایي چې په تېر یوه کال کې د راډیوي خپرونو او نشراتو پر څرنګوالي د بندیزونو لګول د دې لامل شوي چې دوی د خپلې خوښې وړ پروګرامونو او راډیوګانو له اورېدلو بې برخې شي. د مزار شریف ښار یوې اوسېدونکې مېرمن چې ځان په خپل تخلص نظري راپېژني ازادي راډیو ته یې وویل:
ما تمام خواب خود بر هم می زدم.
ما در رادیو دی اوریدل لپاره به خپل د شپې خوب خراب وو او در رادیو لاره می داستانونه اوریدل خوخیدل. ما ور سره مینه درلوده او هر کله به می رادیو اوریده. لبد امرغه حالات بدل شول، زمونږ د هیواد کورنۍ او سیاسي حالات خراب شوی دي. مونږ اوس په خوا په سي رادیو نه اورو. ډیر بدلونونه راغلي دي. ځین رادیوګان کار نه کوي او یا هم رادیوګان اوس موسیقي نه غږوي.
حمیدالله چې په هلمند کې اوسېږي، چې له 14 کلونو راهیسې ازادي راډیو اوري او له دې لارې مهم خبرونه او معلومات ترلاسه کوي.
نو تقریبا زما د دې ازادي راډیو د 14 کاله کېږي چې زه دا تعقیبوم په دې غټو راډیوګانو کې. نو اوس بیا په دا مختلفو ویب سایټو باندې زه د ازادي راډیو ګورم او پوسټونه یې شیروم. هغه هم داسې کم فیسبوک، ټویټر دی او ویب سایټ دی او ګوګل دی، په دې کې ګورم، تعقیبوم دغه ستاسې راډیو.
د فبروري 13 په 2012 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د ښوونیزې، علمي او کلتوري سازمان یونسکو لخوا د راډیو نړیواله ورځ ونومول شوه. راډیو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د بېلابېلو موضوعاتو په اړه د شعر او باوري معلوماتو د لېږدولو د تر ټولو ساده وسیلې په توګه د خلکو پام ځان ته اړولی دی. خو سږ کال په افغانستان کې د راډیو نړیواله ورځ په داسې حال کې رارسیږي چې د دغه هیواد د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی په وینا د راډیوګانو فعالیت نږدې 50% کم شوی دی. د دې ادارې مسؤول ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له واکمنۍ مخکې په دغه هیواد کې 302 غږیزې رسنۍ فعالې وې، خو اوس د اقتصادي ستونزو او پر رسنیو د بندیزونو له امله دا شمېر 103 ته راټیټ شوی دی.
نزدیک به 50% از رادیو افغانستان فعلا غیر فعال است.
شاوخوا 50% رادیوګانې اوس په افغانستان کې غیر فعال دي. موږ د پخواني حکومت له سقوط نه مخکې په افغانستان کې 302 فعال رادیوګانې درلودې، خو له سقوط یو کال او څو میاشتې وروسته اوس په افغانستان کې یوازې 103 فعال غږیزې رسنۍ لرو.
63 رسنۍ صوتي را ما در افغانستان فعال داریم.
خو یو میاشت مخکې د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنې په دغه هیواد کې د رسنیو د فعالیتونو د درېدو او کمیدو د خبر په خپرولو سره ویلي وو چې اوس مهال په افغانستان کې 102 غږیزې رسنۍ فعالیت کوي. ومو غوښتل په افغانستان کې د فعالو راډیوګانو د شمیر په اړه د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نظر هم واخلو. خدایات وزارت د رسنیو د څار مشر عبدالحق حماد زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت پر رسنیو د بندیزونو او سانسور لګولو په لړ کې 2.5 میاشتې وړاندې د ازادي او امریکا غږ راډیو اف ام او منځنۍ څپې بندې کړې او په دې وروستیو کې د ازادي راډیو پښتو او دری ویب پاڼې هم بندې کړې دي. خو طالبانو حکومت تر دې وړاندې ویلي وو چې اطلاعاتو ته د لاسرسي او د بیان ازادۍ ته ژمن دي او د ځینو رسنیو د بندېدو لامل یې د رسنیو اقتصادي ستونزې بللې دي. خو د ازادي راډیو او امریکا غږ د خپرونو د بندېدو لامل یې د خبریالۍ اصولو نه مراعتول او یو اړخیز نشرات بللي وو. په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو ملي شورا وایي د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته 45% راډیوګانې د مالي ستونزو او معلوماتو ته د نه لاسرسي له امله تړل شوي دي. د دې شورا مشر حفیظ الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید د بیان د ازادۍ په برخه کې د افغانستان د 20 کلونو لاسته راوړنو د ساتلو په هدف اقتصادي همکاری وکړي او زیاته کړه چې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون جوړولو هڅې روانې دي.
نړیواله ته خصوصا ملل متحد ته زموږ وړاندیز دا دی چې بیرته لکه 40 کاله مخکې چې سرمایه ګذاري وکړو په رسنیو باندې او د بیان ازادي د خطره بیرته باید سرمایه ګذاري سي. دوم ستونزه موږ لاسرسي دي چې د ولایت په سطح او حتی مرکز په سطح تلاشم جریان لري چې کمیسون د لاسرسي فعال سي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز یا ای اف جی سی په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړ چې پکې راغلی و په افغانستان کې د طالبانو لخوا د محدودیتونو د سختولو له امله په 2022 کال کې آزادې رسنۍ او د بیان ازادي په بشپړه توګه د منځه تلو په حال کې ده. د افغانستان د خبریالانو د مرکز څېړنې ښیي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې له 600 فعالو رسنیو څخه تر نیمایي زیاتې غږیزې، تصویري، چاپي او آنلاین رسنۍ تړل شوي. سلګونه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له هېواده وتلي او ښځینه خبریالانې څنډې ته شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو له حکومت غوښتي چې د رسنیو قانون او اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون عملي کړي څو آزادې رسنۍ د یادو قوانینو پر بنسټ خپل فعالیت وکړي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د کندز یو شمېر کروندګر د سبزیجاتو د حاصلاتو د زیاتوالي خبر ورکوي، خو له اړوندو چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی لپاره معیاري سړې خونې جوړې کړي. د کندز د کرنې ریاست چارواکي وایي چې پر کروندګرو د سبزیجاتو اصلاح سوي تخمونه او کاري وسایل ویشل سوي چې له کبله د دوی حاصلات زیات سوي. نور په دې راپور کې
په کندز ولایت کې سږ کال د کروندګرو په ژمني حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. د یو شمېر کروندګرو د معلوماتو له مخې په ژمني حاصلاتو کې تازه پیاز، پالک، ګازرې، شلغم، ګلپي، کاهو، کرم، سپینې او شنې مولۍ شامل دي. څلوېښت کلن نور محمد چې د کندز ښار اړوند د الچین په سیمه کې په 5 جریبه ځمکه کې ګازرې، شلغم، پیاز او پالک کرلي، هغه وایي
بوجی 45 روپے 50 روپے بوجی خیر
ولی نه کار د گازر او حاصلات شدی. اوس موږ یو من گازر په 50 سبخانه خرڅو. دولت باید د کروندګرو د سبزیجاتو او میوجاتو د ساتنې لپاره سړی خونی جوړ کړي ترڅو موږ خپل محصولات تر ډیره وخت پورې وساتو او په ښه قیمتي وپلورو.
د الچین سیمه د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د شیرخان بندر ترانزیټي او سوداګریز لار هم پر همدې سیمه تیره شوه. دلته ګڼ شمیر کروندګر په خپلو کروندو کې د ګازرو، شلغم او شنو پیازو پر راټولولو بوخت دي. له دوی څخه یو هم 50 کلن نجم الدین دی.
یعنی فروشات مو مقصد مې روز مو مې چلاده مو خرچ کوتی مو
با سبزیجاتو د پلورلو لارې لخپل کورنۍ اړتیاوي پوره کوو. دولت باید له موږ سره د کیمیاوي سرې، د تخنیکی وسایلو او تخمونو په برخه کې مرسته وکړي. تراکتور د یو ساعت قربي په بدل کې 400 افغانۍ اخلي او ترڅنګ د کیمیاوي سرې نرخ هم لوړ شوی. که حاصلات څومره زیات هم سي خو زموږ کړی لګښت نه پوره کوي.
دیرش کلن زبی اولا چه دی کندوز خار دی ارزبگی جماعت سیرمه دی گازر و جوس و مربا پلوری، هغه هم وای چه ساش کل دی گازر و حاصلاتو که زیاد والی را غلی دی.
گازر چه دی و دیخ گیا دی او منبع دی طول ویتامین ای دی او دیخ استفاده دی. دسترگو دو پارم دی فائدہ لري او خلک نو ډیر استفاده کوي په بازار کې، مخصوصا د گازر اوبو نه ډیر استفاده کوي خلک په بازارو کې.
د کندز د کرنې د ریاست د کرنیزو چارو متخصص عبدالبصیر فقیری آزادۍ راډیو ته وویل چې سږ کال په دې ولایت کې کابو پر 300 هکتار ځمکه سبزیجات کرل شوي وو او له هغه 9015 ټنه حاصلات لاسته راغلي.
ولایت کندز کې گازر ډیر په زیات پیمانه باندې کرل کیږي. د کندز تولیدی گازر بهر علاوه په ولایت کندز کې مصرفیږي، نور ولایتو ته حتی مرکز افغانستان او کابل ته هم وړل کیږي. گازر ډیر سبزی ده چې د وجود لپاره ډیر مؤثره ده.
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان یو مهم کرنیز ولایت ګڼل کیږي. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 80% وګړي پر کرنې او مالداري بوخت دي او له همدې درکه د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شېبو کې 25 دقیقې اونیز بحث اوریدلی سي، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې افغان اتباعو ته د ویزو پر ورکولو بندیز لګولې. د دغه وزارت د مکتوب یوه کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړې ده. مکتوب په بریتانیا، هسپانیا، ایټالیا، جرمني، پرتګال، یونان، اتریش، فرانسې، ناروې، آیرلند او هالند کې د پاکستان سفارتونو او قونسلګریو ته لیږل شوی او ورته ویل شوي چې تر بل امر پورې دي افغان اتباعو ته د هر ډول ویزې له صادرولو ډډه وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د افغان جنو پر مخ د ښوونځیو پر پرانستلو ټینګار وکړ. د دې کمشنری د آسیا پاسفیک څنګې پرون پر خپل ټویټر یو ویډیو خپره کړې چې افغان جنې په کې مخکې د ملګرو ملتونو لخوا تمویلیدونکو ښوونځیو ته تللې. یو ان ایچ سی آر ویلي هیڅوک باید په هیڅ حالت کې له زده کړو محروم نه سي. شاوخوا 510 ورځې کېږي چې طالبانو د افغان جنو پر مخ د منځنیو او لیسی شووندی تړلی. لتیر دسمبر یې د نجونو او شوزو پر مخ پانتونونه هم وتړل. د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونې د رهبری حیات غړي خانجان الکوزای وی د افغانستان او روسیې ترمنځ د سوداګری کچه لوړه شوې ده. هغه وویل خوراکي مواد، غوړي او ساختماني مواد د روسیې واردېږي. الکوزای زیاته کړه چې افغانستان تیر کال روسیې ته د 4 میلیون ډالر په ارزښت صادرات کړي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانم گبریسوس په حلب کې د زلزلې ځپلو خلکو په کتنې کې ژمنه کړې چې لا زیاتې مرستې به له سوریې سره وکړي. شغلی گبریسوس سوریې ته 10 میټریک ټنه درمل وړي، خو ټینګار یې کړی چې راتلونکو ورځو کې به د بیړنیو روغتیایي خدماتو اړتیاوې زیاتې سي ځکه د پاکو اوبو سرچینې ورانې سوي. تیره دوشنبه په ترکیه او سوریه کې زوروره زلزله وسوه چې لسګونه زره کسانو ته مرګ ژوبله واړوله او لکونه کورونه او ودانۍ یې ړنګې کړې. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې تمه ده د افغانستان او پاکستان د مسابقو په درشل کې په شارجه سټیډیوم کې د افغان او پاکستاني نندرچیانو ځایونه سره جلا سي. جنگ او جیو ټی وی راپور ورکړی چې د شارجه د سټیډیوم مسؤلانو دوی ته تایید کړی چې د افغان او پاکستاني نندرچیانو د احتمالي لنجو د مخنیوي لپاره دا پریکړه کړې. تر اوسه د شارجه سټیډیوم تنظیمونکو او د متحده عرب اماراتو کرکټ بورډ په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. تمه ده د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه د مارچ په وروستیو کې د شارجه په نړیوال سټیډیوم کې درې شلوره مسابقه وکړي. تیر سپتمبر کې د آسیا کپ پر مهال د افغان او پاکستاني نندرچیانو ترمنځ په سټیډیوم کې دننه سخته خوډه بوسو. دا مهال د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي په اماراتو کې دي او تمه ده چې همدا پنجشنبه له کوربه هیواد سره خپلې درې شلوره لوبې پیل کړي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د بحث مو زنوري اس نوري هر کله کوم. د لویدیز او د ملګرو ملتونو یو شمیر چارواکو چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د اعادې لپاره هڅې کوي ویلي چې د طالبانو د حکومت مهمې پریکړې په کندهار کې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا شارزده فری کرن ډیکر د تېرې شنبې په ورځ وویل چې په کندهار کې نارینه له بشر دوستانه خدمتونو څخه د ښځو په ګوښه کولو او له ښوونځیو څخه د نجونو په راګرځولو سره ټول هیواد له خوړو او راتلونکي بې برخې کوي. کرن ډیکر په یو ټویټ کې ویلي موږ ته له دې پرته چې غبرګون وښیو بله چاره نه ده پاتې. لدې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویاند فرحان حق افغانستان ته د دې سازمان د مرستیالې امینه محمد د سفر په اړه په نیویارک په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې طالبان د ښځو د حقونو په اړه په خپلو کې ویشل شوي دي. فرحان حق ویلي وو چې د طالبانو یو شمېر چارواکو چې امینه محمد او مل پلاوي ورسره کتلي وو ورته ویلي چې دوی له دې سره هم نظر دي چې د ښځو حقونه د بیرته اعاده شي، خو یو شمېر نور له دې سره مخالف وو. فرحان حق ویلي چې په طالبانو کې د واک څو مختلف مرجع دي او د ملګرو ملتونو پلاوي هڅه وکړه چې هغوی د نړیوالې ټولنې ګډ هدف ته په رسېدو کې ګډ کار کولو ته وهڅوي. هغه هدف چې ښځې او نجونې پرېږدي چې له خپلو بشپړو حقونو څخه برخمنې شي. تر دې مخکې د لویدیز یو شمېر نورو چارواکو چې د افغانستان په مسله کې فعال دي هم ورته څرګندونې کړې دي. نن په 15 دقیقې بحث کې همدا موضوع څېړو. کاساسي پرېکړې په کندهار کې د طالبانو د اسلامي امارت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د خپلو څو محدودو ملایانو په مشوره کوي. په کابل کې د حکومت جګپوري چارواکي چې اجرایي ځواک او له نړیوالو سره په یوه بڼه په تعامل کې دي په دې برخه کې بې صلاحیته دي، او که وضعیت داسې وي نړیواله ټولنه چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د اعاده کولو لپاره ډېرې هڅې کوي باید له طالبانو سره په تیره له کوم ځواک سره یې تعامل وکړي، او آیا طالبان به د دې وړتیا ولري چې د ښځو او نجونو د تعلیم او کار په برخه کې موجود اختلافات له منځه یوسي؟ د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاري او د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت د تفتیش پخوانی رئیس او د لوی ننګرهار د ځوانانو د شورا مسؤول نثار احمد کریم زئی زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. د ټلیفون له لارې راسره وصل شوي دي. لومړی به د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری تاسو ته درشو. دغه خبره چې د لویدیز یو شمېر چارواکي او د ملګرو ملتونو چارواکو کوي چې طالبان په یوه خوله نه دي او اساسي پریکړې په کندهار کې کیږي، آیا دا خبره درسته ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نوري صدقاسې خادري کریمزي درنو همکارانو او ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. موږ او تاسو کې د حکومت یا نظام ادامې ته وګورو. د دې نظام رهبری په کندهار کې ده. د تکمین مرجی، د حکم مرجی او د مسایلو په اړه د پریکړو اساسي مرجی همغه ګڼل کیږي. هر هغه حکم چې له هغه ځایه صادریږي هغه د حکومت ټول مسؤلین او مراجع مکلف ګڼي چې باید اجرایی کړي. هغه قوت چې په کابل کې میشته ده د ریاست الوزرا په نامه له رئیس الوزرا تر ښکته ټول اجرایی صلاحیتونه لري او مجبور او مکلف دي چې د خپل رهبری احکام تطبیق کړي او په هغې پسې لاړ شي. تر کومه چې د نړیوالې ټولنې یا د نړۍ د یو شمېر هیوادونو یا ملګرو ملتونو مسؤلینو غوښتنې دي، حقیقت په دغسې نظام او سیستم کې ډېر پام نه شي کېدی. موږ او تاسې که د حکومت یا حاکمیت کړنو ته وینو او تر څنګ یې د نړیوالې ټولنې تیر ماضي او اوسنی وضعیت وڅېړو، له بده مرغه دواړه د افغانستان د عام ولس او وګړو په ګټه نه دي دغه ټکرونه. موږ فکر کوو چې د افغانستان خلک ډېر مظلوم دي. انصاری صاحب
د تکر موضوع نه ده. دغه چې تاسو وایئ چې دوی د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته پام نه کوي، آیا دا غوښتنه یوازې د نړیوالو ده او که د افغان ولس هم ده؟
خبره دا ده چې افغان ما د تکر مسله د نظریاتو تکر وخوړو، دلته د تمدنونو د تکر فلسفه.
انصاری صاحب بس په دې باندې ده چې افغان ښځه او نجلۍ باید د زده کړې حق ولري، د کار حق ولري کنه؟ تاسو په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه چې دغه د طالبانو حکومت یا پر راس کې چې څوک تصمیم نیسي د نړیوال ټولنې غوښتنو ته اهمیت نه ورکوي. آیا دا یوازې همدا د نړیوالې ټولنې غوښتنه ده او که د ولس هم همدا غوښتنه ده؟ آیا افغان نجلۍ نه غواړي په داخل د افغانستان کې زده کړې وکړي، تر لوړو زده کړو پورې لاړه شي او ښځه حق نه لري چې کار وکړي؟
مخکې ما اشاره وکړه چې د افغانستان مظلوم خلک پراخ حقوق لري، پراخې اړتیاوې لري او پراخې غوښتنې لري چې دواړه اړخه هم شته حکومت او چارواکي او هم نړیوال باید هغې حقه او اساسي حقوقو ته ژمن او متحد وي. د شته حکومت مسؤلین لکه څنګه چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې سید القوم خادمهم، یو قوم مشر د هغوی خادم وي، دوی باید د خادم بودن اساس په عمل کې خلکو ته وښيي او خپل ولس مخدوم وګڼي، یعنی ځان خادمان او ولس هم مخدوم او بادار وګڼي. هر هغه حقونه چې ازل رب ورته فاز مسان قران کې تسجیل کړي او رالیګلی هغه باید ورکړل شي، چې یو له هغه اساسي حقونو نه د تعلیم حق دی، دغه چې د نفقه حق، دغه چې د پاغوی باندې د ترحم حق، دغه چې د دې ملت د کندو او یتیمانو سره د صله رحمۍ حق، هغه ته د امکاناتو د ژوند او د سوکالۍ او د هوساینې د حقوق او امکانات څخه اول د حکومت لاساسي دند دی.
امان ساري صاحب
هم په دې مکلف دي.
بله امان ساري صاحب دغه حقونه
هم په دې مکلف دي.
دغه حقونه خو اوس نه دي ورکل شوی. دغه خبره چې تاسو کوي چې د حکومت پر راس کې چې هر څوک دی وظیفه لري چې باید خلکو ته خدمت وکړي، په دې برخه کې د طالبانو د لوړپوړو چارواکو نارضایتي هم په یو ډول باندې رابرسېره شوی. اباستانګزي په لوګر کې وی ونه ته ویل چې مشر سمې پریکړې نه کوي نو بهتره ده چې له هغه نه دا صلاحیت واخیستل شي. مننه دې بس بیا هم دوام ورکو. د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت د تفتیش پخوانی رئیس او د لوینینګ راه د ځوانانو د شورا مشر نثار احمد کریمزی تاسو ته هم خراغلاست وایو. لومړی له تاسو پوښتم چې انصاری صاحب خپل سرګندونو کې ورته اشاره وکړه چې دا نظام پر هغه پریکړو ولاړ دی چې څوک پر راس کې دی او هغه پریکړه کوي، مولا هیبت الله اخونزاده، او حکومت هم اجرایوي بڼه لري او دغه پریکړه باید عملي کړي. کچیرې دغه د اجرایوي ځواک ډیر مسولین له دغه پریکړو سره په مخالفت کې وي او سره ناراضه وي، لکه څنګه چې له مختلفو لورو موږ دغه غږونه اوریدلی دي، نو څه فکر کوئ چې آیا دا پریکړه سمې دي او که اختلاف موجود دی د ښځو د تعلیم او زده کړې په برخه کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه او احترامات تاسو ته وری صاحب او انصاری صاحب او نورو اوریدونکو مشرانو همزولو ته. نوری صاحب محترم، ستاسو د پوښتنې په اساس باندې چې دغه انسجام د فکري د دې خلکو تر منځ او د یاد فرمان د صدور یو مرجع بیا ټولو ته واجب تطبیق، دغه پوښتنه دغه موجوده طالب تمثیل کوي چې په دغه شکل دا کار وکړي چې د یو ځای نه ورته یو فرمان دغه شي او دوی په ټول ملت باندې هماغسې تطبیق کړي، ولې موجوده د طالب په ساختار کې او په تیره دوره چې د طالبانو کومه تیره دوره د ملا عمر په مشرۍ تیره شوه، دا هغه دوه ترمنځ ډېر زیات تفاوت دی. په هغه دوره کې چې سړی فکر وکړي هغوی یو ډانچه یا یو وجود لرلو، د هماغه وجود نه ټول ملت ته یو الهامي شکل مدیریت ورانتقالېدلو، ولې دغه موجوده یاشته نظام چې د طالبانو موږ وینو دا یو پروتوکولي او قرارداتي ساختار دی چې دوی د حالات او د وضعیت د مجبوریتونو نه داسې یو تشکیل رامنځته کړی دی چې د مختلفو فکرونو او د مختلفو عقایدو خلک راټول شوي دي او هماغه د طالب د بیرغ لاندې خپل فعالیتونه مخې ته وړي. نو دا خو هېڅ امکان نه لري چې په دوی کې د خبرې یو نظر وي، دا هېڅ امکان نه لري ځکه د دوی ساختار داسې نه دی جوړ. د طالب په نامه باندې د نورو عقایدو او د نورو مفکورو خاوندان په دې ساختار کې لګېږي.
بل کرم صاحب، خو خبره دلته ده چې اوس تقریبا یو نیم کال د دوی د قدرت پوره کیږي، نړیوال ټولنه هم ډیر اصرار په دې باندې دی چې کدا غوړی حکومت نړیواله ټولنه پر رسمیت پیژني، باید د افغانستان د خلکو ټول حقونو ته غاړه کېږدي، په تیر د افغان جنو او ښځو حقونو ته، د تعلیم په برخه کې، د زده کړې په برخه کې. ډیر سفرونه هم چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو چارواکو کړي دي پر همدې موضوع، د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړي دي او پر دې ټینګار کړی دی چې بله لاره نشته له دې پرته چې طالبان خپله پریکړه بدله کړي. نړیواله ټولنه چې تر اوسه پورې د طالبانو له حکومت سره په یو ډول تعامل کړی دی، که خبره داسې داسې وي چې دوی صلاحیت نه لري په کابل کې. نړیوال ټولنې ته څه کول پکار دي؟ ورشي قندهار ته. قندهار کې د ملا هبت الله اخندزاده سره وګوري او هغه هم له چا سره خبرې نه کوي. تر اوسه پورې ملګرو ملتونو پلاوي سره یې له کتنې ډډه کړې. د اسلامي همکاري سازمان له پلاوي سره یې له کتنې ډډه کړې او چا سره نه ګوري.
طالب فرمان صادر کړلو داغه سی پریکړه وکړه. بیرته د دې طبیعي خبره ده چې د فرمان نه باید دفاع وشي، د ویان د لارې نه د دې وضاحت وشي، دفاع د نړیوالو د خلاف لپاره چې دغه وشي وضاحت یو پرس کانفرنس موضوع مطرح شي. ولې داسې هیڅ شی وجود نه لري؟ ځکه چې دا فرمان د کابل نه دی صادر شوی. دا فرمان د داسې یو مرجع نه صادر شوی چې هغه ته خپل لړۍ لاسه چې طالبو مطلع سره سای نه لري. یو څه موده مخکې د طالبانو د یو چارواکي سره بحث و، یو مجلس کې بحث کېدلو. پښتنه مې ته وکړله چې تاسو د ملا هبت الله پښتنه لیدلی وو؟ مل لیدلی ده، خو چې لږ مراټي خو په دې خانه شو چې نه ما امضا لیدلې ده. نو دا خپله د ملا هبت الله لیدنه یا د طالبانو لاسرسی هغوی ته هم ډېر په سخته. بل اساسي نقطه دا ده چې نړیوال په طالب باندې باور نه شي کولای، ځکه د دې دوه غټې عمده وجه دي. یو وجه دا ده چې دغه انسجام نه لري. دویمه وجه دا ده چې دوی فکري تربیه نه لري. دوی اوس په کومه عقیده باندې روان دي چې سړی ورسره په هماغه مذهب او په هماغه
کریم صاحب نړیوال ټولنې خو مخکې ویلي وو چې موږ په طالب باندې باور نه کوو. امریکایي چې لوړ پولو چارواکو هم ویلي وو، د دوحې له تړون نه وروسته هم ویلي چې موږ په دوی باندې باور نه کوو، چې دوی به خپلې هغه ژمنې چې کړي دي هغه عملي کړي. خبره دلته ده چې د ولس موضوع مطرح ده، د افغانستان د راتلونکي موضوع مطرح ده. ولس غوښتنې لري او دغه غوښتنې په یو ډول د نړیوالې ټولنې د نورو ولسونو له غوښتنې سره هم موازي دي، یعنی په دې معنا په ټکر کې نه دي. یو افغان ښځه انجلۍ حق لري چې تحصیل زده کړې وکړي، ډاکټره سي، انجینره سي او همداشان په ټولنه کې فعال حضور ولري او کار وکړي. دغه حق ولې باید ترې واخیستل شي؟ آیا افغاني کلتور دود دستور دا حکم کوي او که اسلامي شریعت؟ اسلامي هیوادونو کې خو موږ وینو چې ټول آزاد دي، هر فرد خپل حقونه لري.
چې دغه د باور خبره چې تاسو وکړه چې اوس د دوی دغه مرجع نه ده معلومه د خبرې. اوس په تور د مثال په یو کور کې یو کشر الګ څورانه وي کې نزاغه چم گاوند پلار ته یا کاکا یا ماما یا مشر د فامیل ته ګیله وکي، په خپل د طالب ساختار نه د پکې جرګه شته، د مشرانو جرګه نه پکې ولسي جرګه شته چې سړی ورسره د ملت راپاسي کې خپل غږ دی او چا سره مدعي سره شریک کی. په ارت کې د کابل چې کومې چارواکي ناستي هغه یو هم د دې صلاحیت نه لري چې د کوم فرمان د لغو یا د تجدید نظر یو دغه وکړي. دوی ته یو ماموریت د قندار نه صادري دي او هغه دوی مجبور مکافئه دي که ملت پر رضا دی که ناراضا دی هغه باید تطبیق شي. زه د نړیوالو له مننه کوم، تشکرې ته کوم چې ما سره د تشکرې الفاظ نشته دي چې نړیوال لګې دي چې د مطبوعاتو د لارې تاسو وګورئ چې د مختلفو ممالکو خارجه وزیرانو طالبانو ته نقل ورکو. یو یو تخنیکی ورکو چې ته که په نړۍ باندې ځان په رسمیت وپېژنې دغه دغه مواردو کې احتیاط وکړه، په دغه معنی د نړۍ دغه کېږي خفه کېږي په تا باور د منځ ځي. ولې طالب بدبختانه چې دغه د تعلیم موضوع د نړۍ دپاره یو سیاسي سمبول ګرځولی دی چې دوی غواړي چې په دې تعلیم باندې د دې ملت سره په دې جفا باندې دوی د نړۍ نه مشروعیت واخلي. که نړۍ ورته د دې په بدل کې مشروعیت ورکړي، ملت یې نه ورکوي.
مننه کریم زای صاحب، مننه کریم زای صاحب. انصاری صاحب، تاسو ته درځو. آیا رښتیا هم د دې وسلې په توګه کار اخلي طالبان له د تعلیم او د ښځو د زده کړې له موضوع څخه؟ تاسو چې د ولسی سیاسي جرګې اساسا میخې دی او ولس سره مو سروکار دی، آیا د ولس غوښتنه هم دا نه ده؟
زه فکر کوم چې د وسلې په توګه د خلکو د حقونو نه کار اخیستل یا د بل چا مخې ته کېښودل دا نه اسلامي کار دی، نه سیاسي او نه هم مردانگی او شهامت دی او نه منطق دا منلی شي. موږ باید د افغانستان د خلکو ارزښتونو تا خلکو کلتور د خلکو عقاید او افکار ته مراجعه وکړو او کله هم چې د اسلامي نظام خبره کوو هلته د اسلامي نظام اساسات د پیغمبر علی السلام لباسته تر دې د ما ټول معلوم دي او هغه د تعمیل او امریکای دا او د پیروي ور دي الهی احکام هغه څه دي چې د هغه په مقابل کې هیڅوک سر نشي پورته کولای او نه هم درېدای شي نه اسلام اجازه ورکوي نه اسلامي ټولنه موږ فکر کوو چې بلکې په دې عقیده او باور یو چې تعلیم الهی حکم دی ذکره او لوست الهی حکم دی چې د پیغمبر علی السلام د فار لمړنی وحی چې نازل شوی لمړنی پنځه آیاتونه په اقرا یا لوست پیل شوی دی چې ولولا او حالته په همدغه پنځه آیاتونو په پای کې ویل شوی چې علم الانسان ما لم يعلم علم
ورکړي د اوس خبره چیرې ده اوس د اسلامي همکاري سازمان پلاوی دا خبره کړې اسلامي هیوادونو چارواکو دا خبره کړې ده چې هغه پریکړه چې افغانستان کې طالبانو حکومت کوي هغه د اسلامي شریعت سره په ټکر کې دی سر نه خوري دا خو درسته ده هغه اسلامي شریعت تاسو تشریح کوي چې دا په اسلام کې پر ښځې او نر تعلیم فرض دی کراش اوس د خبره ده چې ولې غنه تطبیقی هغه چې تاسو وایئ چې د اسلامي شریعت حکم دی
په دې اړه موږ څومره دوی پوښتلي کاغه رسمي ادرسونه دي کاغه د رسنیو او مجالسو لاري دي هیڅ موجه دلایل تر اوسه نشته کله لوړز دا کړو دروازې د انجونو په وړاندې باندې شوي موجه شرعي دلیل موجود نه وو مګر دا چې د نصاب بهانه کیږي د ګډ تعلیم مسله یادې ده خو هلته موږ لیدل چې تر دې مخه لوم تر دولسم ټولګي د نجونو هغه تعلیم چې د تاریخ په اوږدو کې د هغوی ښوونځي جلاو د هغوی زده کړې جلاوي د هغوی استادان او مدیران او سرمعلمین او حتی کارګران او خدمي او صفاکاران میرمنې وي د هغوی د دروازو هغه پیرداران او د تلاشي مسؤلین هم میرمنې وي او کامل حجاب مراد کول اول تر دولسم ټولګي پورې زمونږ اکثریت څه چې ټول خواندي هم په خارونو هم په کلو باندې کې جلاو هغه لومړی بند شوی و د پوهنتونونو نه مخکې پوهنتونونه موږ او تاسو ولیدل چې د لوړو زده کړو پخواني وزیر ښاغلي حقانی د همدغه احکامو په اساس هغه دا یو طرح برابر کړ چې درې ورځې به نجونې پوهنتونونو ته تللې او درې ورځې به نارینه تلل یعنی دا ماحول ورته جلا کړل مګر سره له هغې هم وروسته ولیدل شول چې پوهنتونونه هم بند شو موږ فکر کوو چې دا شرعي او د اسلام د احکامو په اساس پریکړې نه دي ممکن دوی ځینې سیاسي مصلحتونه ولري چې سیاسي مصلحتونه بیا هغه چې د اسلام سره په ټکر کې راځي هغه د اسلام د احکامو په اساس مردود وي او نه باید افغانستان د خلکو په حقوقو دغه سیاسي مصلحتونه تحلیل او تطبیق کړي.
مننه انصاری صاحب کرینځي صاحب تاسو ته درځو کچېری خبر هم داسې وی چې د طالبانو په حکومت کې دیننه یو شمیر جګپوري چارواکي له دغه پریکړو چې تر اوسه پورې شوی د ښځو او نجونو د تعلیم او کار په برخه کې ناراض دي او په یو ډول باندې په ښکاره هم د خپل نارضایتي څرګنده کړي او ډیر نور ممکن له دې بیره چې خپل دندې له لاسه ورنه کړي چپ دي خو په خصوصي مجلسونو کې دا خبره کوي چې دغه سم پریکړې نه دي کچېره دا را شو دي ته نوم د اختلاف ورکو چې دوی په داخل د نظام کې په یو خلنه دي سره اختلاف لري دغه اختلافات به بل اخره په یو ډول نه یو ډول حل شي او کبه دا نور هم ژور سي څه فکر کوي
د دې په اړه باندې دا نقطه ته لازم نه چې اشاره وکړو چې دوی اوس دا مله تاسو چې ته اختلاف وو د خپل منځ کې تاسو ته تفاهم وي د دې لپاره یو نظامی شورا تشکیل کړی دا په دې نږدې ورځو کې چې دوی یو ستاسو فلټر روان کړی دی چې دا څوک په کوم مسایلو باندې اختلافات لري او د امیر المؤمنین د فرمان نه یاد قندار د پریکړو نه سرغړونه کیږي دا د دې خپل صفوفونو کیناره کې او سرنوشت یې ورته معلومه کی یو دغه موضوع یخی جواب او بل خبره داخل چې د دې په منځ کې د دې پریکړو اختلافات چې دي دا څه پټه خبره نه ده خصوصي مجالس خبره نه ده دوی په علنی شکل باندې په رسمي مجلسو کې دغه ستانځي مجلس چې په لوګر کې واضح ویل لري چې په رهبری پیغمبر نه دی چې د الهي فرمان منتظر کوي الهي نه مشتبا کې دي چې مشاورې تیرېستې شي حالات تیرېستې شي د دوی په څیر د متقی نظر ته چې وګوري نړیوالو سره چې کوم ژمنې په نړیوالو کانفرنس کې کړي دي یا داسې نور چې دغه د مهاجرینو وزیر چې دی حقانی خلیل حقانی دی چې څومې د بل نظر چې تاسو وګورئ د دې خلکو په منځ کې په دې موضوع باندې په خپل هم سره مشتبري وان دي چې د انجونو موضوع یا د تعلیم موضوع د افغان د ملت سره جفا ده دغه د نړیوالو تر څو زور ورکړي د خپل ملت سره دغه د زیاتیت په دې دوی قانی دي دا خلک دغه د کمې مرجې د خوانه چې دا پریکړه شوې ده هغه هم په دې قانی خو متاسفانه نړیوالو هغه ادرس سره کړی دی په کابل فشار دی کابل د موضوع ځای نه دی د موضوع ځای قندار دی
مننه کریم زای صاحب ډیر وخت نه لرو د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمان هم همداسې په ټلیفون لار سره وصل شوی دی تورمان صاحب ډیر وخت نه لرو که هغه مهمه تبصره دی اوریدونکو چې په دې برخه کې کړی دی په فیسبوک کې ک یو څو تبصره ولولې اوریدونکو ته خبر شي مهرباني
bale nuri se paimula wardak likli pa gusimo ke che aksara nalina de lika ulak tara la kamalari no changa ke deshi che doi chuno ta da pohani darwazi ikhlasi ki asanji punum yo avridin ki likli bayat ko angi o pantunun o masat khlasi da kada da fanano pa gata khabara da azad khan de likli che tul padi muafiq bi che da fanji khlasi aw da kar mati da kada da afghanistan da shatak pa mana da aw bayat دا پریکړه عملی شي ساحل ولی شاه ولی خیل د لیکلي په اتفاق سره باید بند خواندي او بند دولتي مؤسسات او نه دولتي مؤسسات د خلکو په مطلب شي د غشان شفیع الله خان اخلاص دی لیکلي چې په کابل کې کوم طالب چارواکي دي دوی د پریکړو د عملی کولو واک نه لري bale durise
bale اجمل تورمان مننه چې د ازادي رادیو یو شمېره اوریدونکو نظرونه چې په فیسبوک پانه کې څرګند کړي وو د مو ولستل د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری تاسو ته درځو د 2 دقیقې وځي پاتې دي کله راته وایي چې نړیوال خو ډیر زیات دغه غوښتنې کوي د افغانستان ولس هم هم دغه غوښتنه لري فکر کوي چې پنځدي راتونکو کې دغه یواني ممیا شروسته چې نوې کال پیلېږي پسرلی پیلېږي آیا موږ به د شاهد وو سوي چې د شپږم ټولګي نه پورته دنجونو پر مخ خونځي پرانستل شي او پونتونه دنجونو پر مخ او خزو پر مخ بیت پرانستل شي
بله دا د افغانستان د خلکو حق او د دوی اساسي غوښتنه ده باید پرانستل شي باید چارواکي هغه بهانه چې د نصاب پړې لري هغه بهانه د الکانو د فارهم هم دي هغه هم د ځوانان چې خوانځي او یا پونتونو کې زده کړې کوي هغه نصاب لولي چې دوی د انجونو د لپاره باندې نسی کډ شرعي حجاب مسله وی او یا هم د انجونو او د الکانو پانتونونو کې د ګډ تعلیم مسله وی هغه هم په ډیر بیرانی شکل لارې چارې ورته لټول کېدل شي خدا باندې هم نشي توجیه کېده ځکه د انجونو خواندي خو تر اوسه پورې جلاو نو موږ فکر کوو چې د نظام موثنی چارواکي باید د افغانستان د خلکو د اساسي غوښتنې ته په ډیر درنښت او احترام وګوري او دوی د الهي احکام او د اسلامي شریعت د افغانستان د خلکو د عقاید او ارمانونو او کلچر په نظر کې نیول سره د افغانستان خلکو ته د نوې وادي لومړی تر دولسم بلکې تر ډاکټورا د زده کړو زمينه مساعده کړی شرایط ورته مساعد کړی هم د زده کړو شرایط هم د دې وکاله او فوسایني شرایط او هم پراتون کیږي د خ او بایفته کار ترڅو د خپل ژوند او امرار معاش لپاره لاس پکار شي او هغه مرمن چې کندې دي یتیمان لري هغه د فارم د کار او زیار زمینی مساعد شي یا هغه چې بے وزل دي کلی او خارونه ستونز لري په کورنۍ ستونز لري هغه د خپل ستونز د حل لپاره د بی بی عائشه صدیقی او بی بی خدیجه په پل پل کې
کور ودان هم د کار او زیار او سوداګری لارې ورته مسایل
مننه کور ودان د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت د تفتیش په خوانی رئیس او د لوی ننګرهار د ځوانانو د شورا مسول نثار احمد کریم زئی چې په دې 15 غیر ازادي راډیو بحث کې مور سره ګډون وکړ. دا بحث مانوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته مخته یوړ. ازادي راډیو اوریدي ازادي راډیو خبرونه 40 ساعته دوام لري.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه وکي او کتل ته چې د مر سره حکومت یو غړی ناسې موږ په پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشا د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوت
کچیر یو انجلی تعلیم یافته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کمرنګه کوي.
سما حق د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوند.